ماخام شپک بجې شوې نور یاس نور يم د نوي کال د نوروز په مناسبت مونږ کې هیله او پیرزوینې بیا ومنې. قبل د نوي کال په لومړۍ ورځ د کال لومړنۍ ځان وژن کې حمله سره شاوخوا نوي تنو ته مرګ جوړ بلاړولې. افغان ولسمشر بیا تاکید وکړ چې روان کال کې به سو د سولې هڅې ګړندۍ کړي او د بلخ لری شوی والی عطا محمد نور اعلان وکړ چې له ارګ سره توافق ته رسیدلی دی. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد د خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د امیر اختیا وزارت وی د کابل په نننۍ ځان وژن کې 14 کې لک تر لګ نه وشت کسان وشل شوی او 250 نور جوړبل دي. افغان ولسمشر وی په نیوی کال کې به د افغانستان د حکومت او مهمه مسأله بیا هم د سولې روانه هڅې وی او د امریکا د ټکساس ایالت په مرکز آسټن کې د پارسل بمونو په واسطه مشکوک برید کوونکي خپل ځان وژلی دی. د خبرونو تفصیل. د امیر روغتیا وزارت وی د کابل په نننۍ ځان وژن کې 14 کې لک تر لګ نه وشت کسان وشل شوی دي او 250 نور جوړبل دي. داعش وسلواله ډلې د دې بریټ مسؤلیت پر غاړه اخیستې ده. د امیر روغتیا د وزارت وین وحید مجروح ازادي راډیو ته ویل
امر وزارت ساتمن شون میته کې دریو د څه متاسفانه بسنو ته نه مکنه مجان مخته او اتم دیو ته نه دیګه دی څه زخمی شوم رسمي شفاخانه انتقال یافته او فعلا تحت نظر قرار دارد.
د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې 14 کابل په هنتون د نږدې د نوروز د مراسمو لپاره د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې اعلامیه کې د کابل نننۍ برید غندلې ده او د بشریت ضد جنایت بللې. د غراس په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر تدامیچ یماماتو په یو بیان کې د کابل نننۍ حمله په سخت ټکو غندلې ده او قانون ته د دې برید د طرحانو د سپارلو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر وی په نوي کال کې به د افغانستان د حکومت یو مهمه مسأله بیا هم د سولې روانه هڅې وي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د نوروز په مناسبت مراسمو کې د لنډې وینا په لړ کې وکړې. ولسمشر غنی ویل حکومت یې په دې برخه کې هر ډول قربانۍ ته چمتو ده.
د افغانستان ولس اجماع لري چې باید سوله راسي او دا د جنگ میراث چې څلوېښت کاله یې موږ ژوند تریخ کړی پای ته ورسیږي. نو ځکه زه غواړم ووایم چې موږ سوله الالخیزه ده، باعزته ده او د ټولو اقشارو د افغانستان ملاتړ لري.
ولسمشر غنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې نوموړي څه باندې درې اونۍ وړاندې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ. د بلخ مخکینی والی عطا محمد نور نن ویل چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ نوې هوکړه لیک به ډیر شر اعلان شي. خغلی نور په بلخ کې د نوروز په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې ویل چې د جمعیت ګوند او ارګ په ډیرو برخو کې د دې ګوند غوښتنو په اړه موافقه ته رسیدلې دي.
من از توافق صورت گرفته که در آن خواستای جمعیت اسلامی
دی ویزل حق موافقه چې پر اساس د جمعیت او د دې ګوند متحدان او غوښتنې پر ځای کیږي هر کله کوم. له جمهور ریاست او د هغوی محترم مرکچی پلاوی څخه هم قدردانی کوم. درې میاشتې مخکې د افغانستان جمهور ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د بلخ د والی استعفا منلې ده. ارګ مړی د بلخ لپاره محمد داود د نوي والی په توګه وټاکه خو عطا محمد نور دا پریکړه ونه منله. که څه هم داود خپله دنده نه ده پیل کړې خو شاوخوا لس ورځې مخکې یوې سرچینې وویل چې د ولسی جرګې غړی او د عطا محمد نور یو نږدې کس اسحاق رهګذر په نږدې راتلونکي کې د بلخ د نوي والی په توګه معرفي کیږي. د امریکا د ټکساس ایالت په مرکز آسټن کې د پارسل بمونو په واسطه مشکوک برید کوونکي وشل شوی دی. داسې ښکاري چې د مشکوک د ایالتونو ترمنځ پر لویه لاره خپل ځان په 14 موادو وشلی دی. راپورونه وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی د پیښې په اړه پلټنه کوي. د مارچ له 2 نیټې راهیسې په آسټن ښار کې 15 پارسل بمونه منفجر شول چې له امله یې 2 کسان وشل شوي دي او 4 نور ژوبل دي. د اسرائیل پوز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې په 2001 کال کې د سوریې مشکوک اټومي ریاکټر لمنځه وړه. پوز ویلي دی په دې هوایي بریج سره د اسرائیل پر وړاندې لوی ګواښ لمنځه یوړ او دا نورو ته پیغامو. د اسرائیل دا خبرداري ایران ته چې په سوریه کې خپل پوځي نفوذ زیاتوي اشاره بلل کیږي. اسرائیل تر دې مخکې په سوریه کې او په ځانګړي ډول د دې هیواد په هغو سیمو کې چې اسرائیل ته نږدې دي د ایران د پوځي خوځښتونو له امله تهران ته خبرداري ورکړې ده. د اسرائیل د پوس مشر ویل چې د 2001 کال بریت یو پیغام او نن هم پیغام ده او پراتونکو کې به هم زمنګ پیغام وي. او د روسي یو محکمه دوه چچنایان په سوریه کې له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو د پلان لرلو په تور په اوږد بند محکوم کړل. د شمالي قفقاز سیمه ییزې پوځي محکمې ادم سوګایپوف او یوني موردیایف په و او اتو کلونو زندان محکوم کړل. په یوې جلا پیښه کې د چچنیا د کورنیو چارو وزارت ویل چې د ګاونډي انګوشي تیادری او د داغستان یو اوسیدونکی له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وچل شوی دی. د روسیې امنیتي ځواکونه د شمالي قفقاز په جمهوریتونو کې له سختدریځو وسلوالو سره په جګړه بوخت دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کابل د نوی کال په لومړۍ ورځ د دې کال لومړنۍ ځان وژونکې حملې سره شاوخوا نوي تنو ته مرګ ژوب لاړولې. د پیښې یو عیني شاهد افغان ولسمشر بیا تاکید وکړ چې روان کال به د سولې هڅې ګړندۍ کړي
او هر قرباني چې د دولت او خاصا لمانه په کاري لاغنه به صرف نه کړو.
د بلخ لری شوی والي عطا محمد نور اعلان وکړ چې له ارګ سره توافق ته رسیدلی دی.
من از توافق صورت گرفته که در آن خواستای جمعیت اسلامی و متحدین آن محقق می شود استقبال لبیک می گویم.
در کنال در دانگام او سیدون کدیوی مظاهره پترست که پر سیم در پاکستان در راکتی بریدون و پا ورانده خپل غگو چت کرد.
او سیده اولسوالی تا توپون را نجده شدی دی اولساقی تا نجده توپون را ورگید از جاب خلق و در زنگلی که در زنگلی در خط نیست زنگلی که ور ولگید.
نړیوالو موضوعاتو کې د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې له غوطې سیمې څخه د مخالفو وسلوالو ډلو د وتلو لپاره توافق شوی دی. ازادي راډیو اورې مننه چې ازادي راډیو اورې د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د کابل د نن ځان وژونکو حمله موضوع. په کابل کې علي آباد روغتون ته نږدې نن ځان وژونکو حمله د کابل د یو شمېر اوسیدونکو لپاره د نوروز جشن په غم بدل کړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایان وحید مجرو تایید کړ چې 9 تنه وژل شوي او 25 ټپیان دي چې په روغتونونو کې درملنه لاندې دي. د هغه په وینا ښځې او ماشومان هم پیانو کې شامل دي. د حمله د نوروز او د غرز د کابل د خار د امنیت د ټینګښ سره سره شوې ده. د کابل د امنیت قومندان جنرال داود امین ازادي راډیو ته ویل چې حمله کوونکي بریالی شوی و چې د پولیسو د تلاشۍ له پوستو تیر شي او ځان والوزوي. هغه وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې او که دا وموندل شي چې چا په خپله دنده کې غفلت کړی مجازات بشي. د اسلامي دولت ډلې یادایش دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې اکثره قربانیان ځوانان دي چې یاد پیښې له ځایه تېرېدل یا راټول شوي وو چې د نوروز جشن ولمانځي. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال نور حال وړاندې کوي.
نن چهارشنبه د 1990 مریض کال په لومړۍ ورځ یو ځانمرګ بریدګر چې د چاودیدونکو توکو ډک واسکټې په ځان وو د کابل علي آباد روغتون مخې او د سخي زیارت ته نږدې د خلکو منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه. دغه پیښه هغه مهال وشوه چې د جنډې پورته کولو مراسم وروسته خلک خپلو کورونو ته روان ول. د پیښې عیني شاهدانو په خبره د دغه پیښې پر مهال یو شمېر ځوانان ښځې او ماشومان د نوروز د جشن پر منځلو بوخت ول. د عیني شاهدانو له ډلې امید ازادي راډیو ته د پیښې کیسه کوي او د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پولیس په بې پروايي ترنوي. دی وایي شل متره لرې وم چې چاودنه وشوه. کله چې چاودنه وشوه لاسونه او پښې مې بې حسه شوې او په شاوخوا کې مې مړې او ټپیان پراته ول. په لومړي پلټنځای کې پولیسو خلک نه ودرول او یوازې موټرو ته یې د تګ راتګ اجازه نه ورکوله او پیاده خلک یې نه پلټل. طالبانو په یو ټلیفوني اړیکه کې ازادي راډیو ته ویلي چې د حمله دوی نه ده کړی خو د اسوشیټ پریس خبري اژانس په حواله د دغه حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیسته. د کابل امنیت قومندان داود امین د پیښې په ځای کې رسنیو ته ویل چې ښایي یو شمېر امنیتي مسؤلینو د دغه پیښې په مخنیوي کې غفلت کړی وي. د نوموړي په خبره د دغه حملې په مخنیوي کې د غفلت له امله یو شمېر پولیس د څېړنو لپاره په توقیف کې دي.
بدبختانه وګورم چې انتحاري از دې نقطه ما
دی وای موږ خپل سیړنه کوو. همدا اوس مو لارخونه وکړه چې د دغه چک پوینټ چې ځانمرګ ورنه تیر شوی مسؤلینې د تحقیق لپاره جوړل شي.
هر چا نفرې کې اس برده شوه تعویض شوه واجه تحقیق صورت
د په داسې حال کې ده چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د کال په لومړۍ ورځ د نوروز د لمانځلو لپاره تفریحي ځایونو په ځانګړې توګه د سخي زیارت ته تللي ول. دغه زیارت ته نخلیدونکي ټولې لارې له یو کیلومتر څخه د چهارشنبې له سهاره د پولیسو لخوا د ترافیکو پر مخ تړل شوی وي. د سخي په زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسمو یو شمېر ګډونوالو له پیښې وړاندې ویلو چې زیارت ته تر رسیدو پورې درې ځلې تلاشي شوي دي. که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د جنډې پورته کولو په مراسمو کې د خلکو ګډون کمرنګه برېښي، خو د دغه برید له پیښېدو مخکې د مراسمو یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي چې سره له تهدیدونو غواړي د نوروز دودیز جشن ونمانځي. د جنډې پورته کولو په مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و. خغلی مراد له دغه ځانمرګې برید نه مخکې په دغه مراسمو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د نورو کلونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جدي او پرېکنده ډول ودرېږي. نوموړي وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې که د سولې خبرو ته حاضر نشي د افغان ځواکونو له جدي مقابلې سره به مخ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کابل د نن ځان وژونکي حملې په اړه مو واورېدل. دغه ځان وژونکي حمله علي آباد روغتون ته نږدې شوې ده. مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو تایید کړی ده چې لږ تر لږه 9 تنه په دې حمله کې وژل شوي او له 50 زیات هم ټپیان دي چې په روغتونونو کې درمل تر درملنې لاندې دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دغه حمله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما هم غندلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي تدمیچي یا ماموتو په د اعلامیه کې ویلي چې دی دا حمله په سختو ټکو غندي او دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. دی وایي چې په وار وار یې په ښکېلو خواوو غږ کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د ویلي چې زه د قربانیانو له کورنیو سره خپلو خواخوږي څرګندوم او ټپیانو ته هم د بیړنۍ روغتیا غوښتونکی یم. تاسو څه فکر کوئ د نننۍ حملې په اړه؟ کولی سئ چې د افغان بسیم 1 شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ. پیغامونه هرومرو د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واورئ.
افغان ولسمشر وایي د ملي یووالی حکومت د سولې په برخه کې ډېر جدي دی او اوسنیو او راتلونکو نسلونو ته به سوله په میراث پرېږدي. اشرف غني دا څرګندونې نن په ارګ کې د نوي کال په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د وینا په ترڅ کې وکړې. هغه وویل که څه هم د سولې په وړاندې یو لړ خنډونه شته، خو حکومت کلکه اراده لري او مخه نشي نیول کېدی. د افغان ولسمشر اشرف غني د وروستیو څرګندونو تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم د سولې په بهیر کې ځینې خنډونه شته، خو د ملي یووالي حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره له هیڅ راز قربانۍ مخ ونه اړوي. ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ پارک ماڼۍ کې د نوي کال په مناسبت پیغام کې وویل چې سوله به اوسنیو راتلونکو نسلونو ته د ملي یووالي د حکومت میراث وي.
واضح توګه په دې باندې پوه سو چې د سولې په بهیر کې به ځینې خنډونه یي او خنډونه باید د دې باعث نه سي چې موږ خپل موخه او هدف له لاسه ورکړو، او هره قرباني چې د دولت او خاصا له مانه په کاري له هغه نه به صرف نه کوو. دا هغه ژمنه ده چې نه یوازې د افغانستان ټول وګړي ته چې اوس فضل د خدای ژوندي دي، بلکې هغه نسلونو ته چې لا پیدا سوي نه دي، دا باید د ملي وحدت د حکومت میراث.
د ولسمشر په خبره افغان ولس اوس د سولې لپاره اجماع لري، او هر هغه څوک چې دغه ملي بهیر په وړاندې خنډونه جوړوي د ولس له کلک غبرګون سره په مخ شي. افغان ولسمشر وایي په روان کال کې د حکومت یو له ډېرو مهمو لومړیتوبونو نه په هیواد کې د سولې ټینګښت ده چې له هرې ممکنې لارې به دغه ملي بهیر د بریالیتوب لپاره هڅې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا درې اونۍ مخکې د کابل پروسې په دوهم پړاو ناسته کې وویل چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو حاضر ده. د خغلی غنی په خبره ک طالبان سولې ته حاضر شي حکومت چمتو دی چې د غډله دی سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه هم درد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو تازه د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم څومره وړاندې ویلو چې 1990 مریض کال به د سولې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال وي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د حکومت دا شان ژمنې یوازې د شعار تر بریده بولي او د دوی هڅو ته د شک په سترګه ګوري. د دغو کارپوهانو له ډلې فیض محمد ځلان وایي د ملي یووالي حکومت مشانو په کراتو د ولس سره دا شان ژمنې کړي، خو په عملي کولو کې بیا پاتې راغلي.
دغه شی سرګندونې ما ته ښکاري په دې وخت کې د ټاکنیزو کمپاینونو او یا هم د غولونکو وعدو نه پرته کومه پایله نشي لرلی. د ملي وحدت حکومت د پیل څخه ژمنه کړې وه چې دوی به په شپږو میاشتو کې د حکومت د تشکیل څخه وروسته افغان سوله حتمي کوي. هغه شپږ میاشتې په څلورو کالونو باندې بدلې شوې. لا هم دوی د خپلو ټاکنیزو وعدو او ژمنو څخه نه دی اوښي.
ښاغلی ځلان وایي تر کومې چې په هیواد کې د سولې بهیر ولسی نه شي، د سولې لپاره روانې هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. دی وایي افغان ولس ته پکار ده چې د حکومت په ژمنو د باور پر ځای ولسی خوځښتونو او حرکتونو ته ملا وتړي، څو نړیوال غنې کړي چې د افغان ولس دغه جدي اړتیا درک او د دغه بهیر د بریا لپاره د دوی غږ ته لبیک وایي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د بلخ لری شوی والیاتا محمد نور نن اعلان وکړ چې له ارک سره د دوی ګوند د جمعیت اسلامي یو توافق ته رسیدلی او په نږدې راتلونکي کې به دغه موافقه اعلان شي. عطا محمد نور دغه څرګندونې نن په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت د جوړ شوو مراسمو ته د وینا په ترڅ کې وکړې. عطا محمد نور دغه راز وویل چې دی به له دې وروسته بیا هم د سیاست په ډګر کې پاتې شي او خپلو فعالیتونو ته به دوام ورکړي، خو له خلکو یې د ملاتړ په خاطر مننه وکړه. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال اجمل آریان د نور حال وړاندې کوي.
د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د نوروز په مناسبت د جوړ شوي جشن په مراسمو کې وویل چې جمعیت اسلامي او ارک موافقې ته رسیدلی او ډیر ژر به دغه موافقه اعلان شي. ښاغلی نور خپل 14 کلن کاري راپورې خلکو ته وړاندې کړ او په پای کې له خلکو څخه مننه وکړه چې د ده پراخ ملاتړ یې وکړ. هغه وویل چې نن یا سبا به د بلخ د تغییراتو په اړه نوې خبرې واوري. هغه د مخکې پر وخت زیاته کړه چې وروسته له دې به خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ وړي. زه د ارګ او د جمعیت اسلامي ترمنځ له رامنځته شوي توافق څخه هرکلی او ملاتړ کوم او زه مننه کوم چې د جمعیت اسلامي رهبري د دغې موافقې د امضا صلاحیت یې ماته راکړی او ډیر ژر به د ملي یووالي حکومت او د جمعیت اسلامي ترمنځ رامنځته شوې موافقه اعلام شي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوسم او د ارګ ترمنځ رامنځته شوې ستونزه هم هواره شي او تر څنګ د قندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق بر پاتې کېدو یې هم ټینګار وکړ. د جمهور رئیس لخوا د بلخ لپاره محمد داود د نوي والي په توګه معرفي شوی و، خو عطا محمد نور د جمهور رئیس له پرېکړې سره مخالفت وښود او پر خپل ځای پاتې شو. ښاغلی نور د خپلو د خبرو په پای کې وویل چې د بلخ ولایت مقام لپاره یې ارګ ته درې کسان معرفي کړي او له دغو درې کسانو څخه به ډیر ژر یو تن د والي په توګه وټاکل شي. په ورته وخت کې د ولسمشر دوم مرستیال محمد سرور دانش چې د نوروز په مناسبت یې په جوړو شوو مراسمو کې ګډون کړی و په خپلو خبرو کې وویل چې د ملي یووالي حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او په روان کال کې به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شي. له ډیرو کلونو راهیسې د نفاق او شقاق په دې زموږ په ټولنه کې ناخوالې رامنځته کړې دي او د ورورولۍ بنسټ یې زیانمن کړی دی او نور موږ د نفاق هر آواز ته نه وایو او د خلکو ترمنځ د ورورولۍ او یووالي فضا نور هم ټینګوو. ښاغلی دانش له خلکو څخه وغوښتل چې ملي یووالی لا ټینګ کړي او نفاق او شقاق څخه لاس واخلي. له دې سره سم د بلخ اوسیدونکي هم خوښي څرګندوي چې د ارګ او د عطا محمد نور ترمنځ رامنځته شوو ناندرویو ته د پای ټکی کېښودل شو. اجمل آریان، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو د کونړ په خاوره د پاکستان د پوځ د توپچی بریدونو پر ضد او د کوزې پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د خوځښت په ملاتړ لارونو وکړ. مظاهره کوونکو په ولسي جرګه کې له خپلو وکیلانو هم ګیله کوله چې د ولس په غم کې نه دي او تل خپلو ګټو پسې ګرځي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
مظاهره لغرمی وړاندې لدانګام ولسوالۍ د تکبیر پنارو او د پاکستان پر خلاف پر شوارونو پیل شو. مظاهرینو ویل و کال وشول چې د پاکستان پوز د ډیورن فرضي کرخي لبلې غاړې د دانګام او د کونړ په نور ولسوالیو د توپونو درنې ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو بې ګنا افغانان وژل شوي او ټپین شوي دي. د مظاهرې دوه تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته د لاریون د اهداف په اړه وویل
دا بالخصوص دانګام ولس چې د څو کال کېږي د سختو شرایطو لاندې ژوندګي کوي د پاکستان د ګولو او د پاکستان د سوري او د ملعون پوز د ظلم لاندې ژوندګي کوي. منګه هر وخت د خپل دولت څخه ملاتړ کوو. منګه د کوزي پښتونخوا د خلکو څخه هم ملاتړ کوو.
د دنګرو کول نه اجي عبد الله خبره کوم. مظاهره هم د دې لپاره کوي چې ټوپونه د کم لکه د پاکستان د خوانه د ټوپونه بيخي دوام لري. اوس یې ولسوالۍ ته ټوپونه را نږدې شوی دی. ولسوالۍ ته نږدې د پولیسو پوسټ ده ملي پولیسو هغه ته نږدې ټوپونه ولګېدل. او زیات خلک او د ځنګل چې ځنګل دا ختم ځنګل کې اور ولګېد او کوم خلک چې دا دوامداره کړه روان دي نورم راوځي.
مظاهرینو په ولسی جرګه کې د کونړ پاستازو هم کلکې نیوکې کولې او ویلې چې له کومې ورځې د دوی استازي شوي د کونړ په ګټه هیڅ کار نه دی کړی او تل د خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي. مظاهرینو ویل دوی جنگ نه غواړي او نه په دې خوشاله کیږي چې افغان ځواکونه دې د پاکستاني پوځیانو په څیر د ډیورن بلې غاړې ته پراته ولسونه په توپونو ولي. دوی یوازې د خبرو لارې د روانو ستونزو په ترسول غواړي. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواڼي د لارین کوونکو د نیوکو او ګیلو په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی تل د پاکستان د توپچی بریدونو په خلاف غږ پورته کړي. څو ځله د امنیتي ارګانونو مشران ولسی جرګې ته راغوښتي دي.
ولسی جرګه کې د څو کاله او د تیر دوشنبه په ورځ موږ په عمومي تالاب کې ویلي دي د شنبه په ورځ مې ویلي دي او د چارواکو سم شریکه کړې ده. څو کاله موږ دا دغه د وزیران دي عمومي ولسی جرګې په مرسته باندې استفاده کړې دي. د دې ځای د مرکز دا او د داخله او د خارج نمرستې موږ را داخلي دي راجل کړې دي.
د کونړ ولایتي مسولینو څخه چې کله هم د پاکستانی پوز د توپچی بریدونو په اړوند پوښتنه شوي هغوی په ځواب کې ویلي چې دوی خپل راپور مرکز ته لیږلی او دا د دوو هیوادونو ترمنځ ستونزه ده او باید چې په لوړه کچه پرې خبرې وشي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبد الوجود وفادار د هلمند ولایت څخه دا پیغام پیښم. پیغامو ټول چارواکو و طالبان ته دغه پیغام دی چې تاسو د راتلونکي کال سره رسېدو سره نور جنگ بس کړئ. اصول پیغام چیر دی نو زما پیغام په ټول دا ده چې دا افغانستان هر کړې زمینې ډېر زمینې دی. هر ورځ تمام ورځ شپه ورځ د بادي پر روان دي. دا خلک د جنگ ستړي دي نور یې جنگ کړي دي. سوله دې وکړه. سر افغان سر پاڑی کے محترم سرنگ چی نیو ایم کال ختمی جی او نیو ایم کال روان بھی خدا دیو کی چیز مرزاغا نو کال د ټول مسلمانانو او خصوصا د افغانانو په خیر او د سولې کال می د افغانستان د حکومت څخه مو ځانګړی غوښتنه دا ده چې د کندهار د معروف ولسوالۍ کلینیک مکتب دا پر مخ نسته او دې ته یو توجه وکړي. لومړۍ غوښتنه مو دا ده چې په دا ولس کاله کې زموږ تنلایان سپین ژیري عوام حتی دغه مکتبیان ټول په دې لوی موافق شي چې د افغانستان حکومت ته دا قناعت ورکړو چې زموږ مکتبونه بند دي. مکتبونه مو بند دي، تنخواوې را روانې دي. دوه تاوانه را رسېږي، یو مو د نسل تاوان دی، بل مو د خزانې تاوان دی.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان چې پیغامونه تل راته پرېږدئ لدې وروسته کولی شئ چې دغه راز د افغان بي سیمه تصوت اتلس شمېرې له لارې هم موږ ته لیکلي پیغامونه راواستوئ. ستاسو د پیغامونو په انتمه یو. اوس هم یوه نړیواله موضوع د وسلوالو مخالفینو سرچینو او حکومتي چارواکو ویلي چې د سوریې پلازمېنې دمشق ته نږدې له غوطې سیمې څخه د مخالفو وسلوالو ډلو د وتلو لپاره توافق شوی دی. دا لومړی ځل دی چې په غوطه کې دا ډول موافقه کې خود سوریې حکومت اهلب ښار او څو نورې سیمې هم د تقریبا ورته اقداماتو په ترڅ کې نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اپوزیسیون سرچینې وایي احرار شام ډلې چې د غوطې اړونده هرسته سیمه یې په ولکه کې د موافقه کړې چې خپلې وسلې بګدي او په بدل کې یې کولی شي له دې سیمې څخه د مخالفینو تر ولکې لاندې شمال ختیځ ته په امن سره ولاړ شي. د پخلاینې د دې معاملې له مخې هغو کسانو ته به عفو کیږي چې په سیمه کې پاتې کیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا معامله به څنګه عملي کیږي او به خبره سرچینې وایي چې ښایي دا معامله د خنډونو له کبله د څو ورځو لپاره وځنډیږي. رویټرز خبري آژانس د سوریې د حکومت د یو چارواکي له قوله لیکي چې وایي په دې برخه کې موافقه شوې او ښایي عملي کول یې پر اوربند له موافقې وروسته ډیر ژر پیل شي. د چارواکي چې نه غواړي هویت یې ښکاره شي ویلي چې لومړی ګام به له غوطې د ملکي ټاپیانو ایستل وي. د دې چارواکي په وینا هغه ملکیان چې په سیمه کې پاتې دي له سختو حالاتو سره لاس ګریوان دي. د حکومتي ځواکونو یو قومندان هم تایید کړی ده چې د روسیې او احرار شام ترمنځ د موافقې له مخې له هرسته سیمې څخه د ټاپیانو ایستل ښایي نن پیل شي او څو ورځې وروسته به وسلوال مخالفین او ملکیان شمال ختیځ ښار ادلب ته ولېږدول شي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې هرسته ته نږدې د بشري مرستو لپاره یو دهلیز پرانیستی، خو روسي چارواکو دا یادونه نه ده کړې چې دا له سیمې د وسلوالو د وتلو لپاره د پخلاینې د موافقې یوه برخه ده. د سوریې پوځ او ورسره متحدو ځواکونو په دې سیمه کې د وسلوالو تر ولکې لاندې په سلو کې اویا برخه ونیول او زرګونه ولسي وګړي له څو اونیو راهیسې د پیل شویو بمباریو له کبله لا هم له سیمې د وتلو په حال کې دي. د راپورونو له مخې په ختیځه غوطه او په تیره د دوما په نوم ناحیه کې چې له یو نیم لک زیات وګړي لا هم پکې اوسیږي، د تیرو دوو ورځو په بمباریو کې له سلو زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د سوریې پوځي عملیات چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي تیره میاشت پیل شول او د ملکیانو د استوګنې پر سیمو د بمباریو له کبله سلګونه کسان تر اوسه وژل شوي. سرچینې او څارونکي وایي چې د دې ګڼ مېشتې سیمې زرګونه اوسیدونکي لا هم د کورونو په تکاویو کې شپې ورځې تیروي. محاصره او بمباري له څو کلونو راهیسې د سوریې د پوځ ستراتیژي ده او غواړي په دې ډول وسلوال مخالفین تسلیمۍ ته اړ کړي. د همدې کار نتیجه وه چې ولسمشر اسد حلب، حمص او ځینې نورې سیمې ونیولې. په ختیځه غوطه کې ناکامي به په 2016 کال کې د حلب له نیولو وروسته د وسلوالو مخالفینو لپاره تر ټولو لویا ماته وي. حلب هم د کلابندۍ، بمبرۍ او ځمکنیو پوځي عملیاتو له یو کمپاین وروسته وسلوالو مخالفینو ته د وتلو لپاره د امن لارې د ورکولو په نتیجه کې ونیول شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
کور موادان پیغامونه مو ډیر راستولې د کابل د نننۍ ځانوژونکي حملې په اړه. حیران لزابل لیکلي نننۍ پیښه په کابل کې هیڅ اسلامي او انساني اساس نه لري او موږ یې په کلکو ټکو غندو. احمد شاه پوپل له کندهار څخه لیکي له بده مرغه د نوي کال په لومړۍ ورځ مو داسې خبر واورید چې زړه بوږنوونکی وي. الله جل شانه دې وکړي چې دا حمله د افغانستان د جنګ وروستۍ حمله وي. خان محمد اسلامیار هم د هلمند له نادلي ورسوالۍ څخه لیکي چې په دې ورځ خو کافر هم داسې نه کوي لکه داعش چې نن په کابل کې کړی دی. نجیب الله له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې داعش دومره فعال نه دی چې دلته برید وکړي. طالبانو کړی دی او په کابل کې دننه هم ورسره مرسته شوې ده. البته طالبانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید دوی نه دی ترسره کړی. سمیع الله د فراه له بکوا ولسوالۍ څخه بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې دا حمله چې په کابل کې شوې ده باید په کلکه وغندل شي. دا حمله ډیره بې رحمانه حمله وه. سمیع الله هغه د پخپله د حمله په سخت ټکو وغندله. کور مودان پیغامونه مو ډیر راستولې دي، موږ هم ستاسو پیغامونه تل خبرو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د یادونه وړ بولو چې په کابل کې نن ځان وژن کې حمله چې مسولیت داعش په غاړه اخیستی، په کې د وژل شو او ټپیانو شمیر شاوخوا 90 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 25 نور هم ټپیان شوي دي. په همدې سره د دې خبرونې پای ته نږدې شوي او زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکاره فرشته نگا ستډیو ته راغلی او مایکروفون ورته سپارم.
تشکر، زنده باشین نوری اسنوري، شامتان بخیر.